یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته رسېدلی چې له افغان چارواکو سره د دوو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. تمه ده چې د کابل امنیتي طرحه سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي، او د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو هغو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوه چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. په دې هیات کې د پاکستان یو شمیر ملکي او نظامي استازي شامل دي چې نن به د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
سفر
هیات
کابل در
پیوان
با نگرانی ها
دی وی د هیات سفر کابل ته د یو لړ اندیشنو په ترڅ کې ترسره کیږي، او دا سفر د هغو دوارخیزو ژمنو پر بنسټ چې له تروریزم سره په غوته مبارزه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکسی تیر اونۍ د پنځمبه پر ورځ اسلام آباد ته ولاړل او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د شغل مستغنی په وینا پاکستاني هیات به اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر د خبرو په دوام نن پر یو شمېر موضوعاتو له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. تمه ده چې د کابل امنیتي طرحه سبا ولسمشر اشرف غني ته وسپارل سي. شغلی غني پرون په ار کې په وینا کې په دې اړه وویل:
روز یک شنبه تمام اراکین امنیتی و دفاعی ما پلان
دی وی دیکشن به پرز بزموش ټول امنیتی او دفاعی چارواکي د کابل سراسري امنیتی پلان ماته وړاندې کړی. پر دې طرح په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته کار سوی دی. د جنوري په شلمه ناوخته پر انټر کانټیننټال هوټل په حمله کې تر شلو ډیر کسان وژل سول. یو اونۍ وروسته تر دې پر امبولانس ته جمهوریت روغتون مخته د موټر بم چاودنه وسو چې تر سلو ډیر کسان پکې وژل سول او تر 200 ډیر ټپیان سول. دوی ورځې وروسته بیا یغیانو په کابل کې د یو سل یو لسمې فرقې پر یو کنډک حمله وکړه چې د ملي اردو یو لس سرتیری ووژل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا پاوځ د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د افغانستان د سیمه ایز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیک د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې ادارې په اعلامیه کې د عبدالمتین بیک په وینا راغلی دي چې د تخار محلي اداره مکلفه ده چې د چاپ په ولسوالۍ کې د دغې ښځې د سهارۍ محکمې پیشه وڅېړي. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره سوه، د تخار چارواکو تایید کړی چې دغه 28 کلنه ښځه له یو بل سړي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل سوې ده. د تخار د والي وین پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نږدې یوه نیمه میاشت مخکې سوې ده. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو هغو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوه چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري. د امریکا خزانه وزیر سټیفن امانوچین پرون وویل د بندیزونه پر حزب الله د راتلونکي کال د واردیدونکو فشارونو لمړی څپې دي. منوشین زیاته کړه چې د هغو شبکو پر ضد به په ټوله نړۍ کې سختې هلې ځلې وسي چې حزب الله ته مالي امکانات برابروي. حزب الله یو پوځي او سیاسي ګوند دی چې د لبنان په پارلمان کې هم استاس لري او د ایران متحد دی. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر سنی عرب هیوادونو د ګوند په سیمه کې د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت کانګرس ته نوې راپور سپارلې چې پکې پر روسیې د بندیزونو د لګیدو غوښتنه شوې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د حکومت پولي سندونه هم شامل دي چې شایي ورسره نړیوال اقتصاد اغیزمن سي. د راپور د جنوري په 9مه کانګرس ته سپارل شوی او رسنیو پرون ترلاسه کړ. په راپور کې ویل شوی دي چې بندیزونه د روسیې له دولتي پورونو یا پولي سندونو سره ارتباط لري چې شایي هم روسیې متاثر کړي او هم د امریکا پانګوال او سوداګر ترې اغیزمن سي. د بندیزونو شایي د روسیې اقتصادي وده ورو کړي، بانکي سیستم یې تر فشار لاندې راولي او له امریکا سره د روسیې اړیکې نورې هم سړې کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د تر ټولو خونړۍ جنګ د 15مې کلیزې په مراسمو کې وویل چې د ستالینګراد جنګ په بشپړ ډول دښمن تارمار کړ او د دوهمې نړیوالې جګړې د بری لارې پرانستله. د روسیې په ولګوګراد ښار کې چې پخوا ستالینګراد ورته ویل کېده، په پرونیو ځانګړو مراسمو کې د روسیې د پوځ یو نیم زر افسرانو او عسکرو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې شپېته الوتکې د پخواني شوروي اتحاد ته وخت یو شمېر ټانکونه او نور پوځي وسایل هم نندارې ته وړاندې سول. ولادیمیر پوتین په دې مراسمو کې وویل
судьба родины всего мира решалась
د وی هغه مال په ستالینګراد کې زموږ د وطن او د ټول نړۍ د برخلیک پریکړه وسوه. دلته زموږ د خلکو طبيعت چې سر نه چیچوي د پټول معنا څرګند سو. د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې د ستالینګراد جنگ چې 15 میاشتې دوام وکړ، ل ډیرو خونړیو جګړو بلل کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په متنی سپد ول شپښنی وی او اف ام 3.15 سپاوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پلاوی کابل ته راغلی دی چې له افغان چارواکو سره خبري وکړي. په دې موضوع د چارو له یو نظر خاوند سره شخی شو. په فرانسه کې افغان او ایریتریایي کډوالو په خپل منځ کې شخړه کړې ده. د کابل ورسپانو ته کتنه کوو. د زهرو کاروان یا له مخدرو موادو سره د مبارزې په باب ځانګړی پروګرام هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي په مشرۍ یو جګپورې پاکستانی پلاوی کابل ته را رسیدلی دی. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل دواړه لوري به نن د تروریزم سره د مبارزې په قاطعیت او په دې برخه کې په پخوانیو شویو ژمنو جدي خبرې وکړي. په عین وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي که څه هم د ستونزو د هواري په برخه کې د کابل او اسلام آباد مخامخ خبري مهمې بولي، خو وایي چې د پاکستان تیرو کړنو ته پکتو له دغه هیواده د ډیر څه تمه نشي کولی. په دې موضوع یوسف خان زادران راپور لري.
اسلام آباد ته د افغان چارواکو له سفر وروسته د ازل کابل د پاکستانی پلاوی کوربه د ترڅو کابل او اسلام آباد یو بل ته ورکړل شوی دوه اړخیز ژمنې ارزیابي او په ځانګړو اقداماتو موافقه ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی د شنبه په سهار کابل ته را رسیدلی ترڅو دواړه لوري د توریزم سره د څرنګه مبارزې په برخه کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته دغه سفر د جزئیاتو او اهدا فو پاړو ویل په هغه ناسته کې چې نن دغه پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ کېږي د دوه اړخیزو ژمنو ارزونه به وشي او توقع کېږي چې په یو مشخص پلان چې زمانی محدودیت به هم ولري توافق او همداراز عملی اقدامات به ترسره شي. خغل مستغنی وای د پاکستانی پلاوی په ترکیب کې د هیواد لوړپوړي نظامی او ملکی کسان شامل دي. پاکستانی پلاوی داسې وخت کابل ته راغلی چې ولسمشر غنی 13 ورځې یو ځل بیا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد د رښتینې مبارزې غوښتنه وکړه. افغان چارواکي په دې باور دي چې په هیواد کې ورستې خونړۍ حمله په پاکستان کې سازماندهي شوې وي او دوی په دې اړه هغه هیواد ته کره اسناد سپارلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس له اسلام آباد څخه لرسنې دوه ورځې د تیرې پنځمې په ورځ په کابل کې خبری غونډه ته ویل دوی پاکستان ته په هیواد کې د میشتو طالبانو او حقانی ډلې پاړه داسې کره اسناد ارائه کړي چې په هیڅ وجه ورڅخه انکار نشي کېدلی. دغه پلاوی دا هم ویل پاکستان چې تل به انکار کوو خو سي د ځینو محدودیتونو سره په دې اړه اعتراف وکړ. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی سالم محمد صالح د دغه سفرونو په اړه وایي د دواړو لورو ترمنځ خبرې مهمې دي، خو باید دا خبرې د ستونزو حل ته زمینه برابرې کړي.
زمون وختونه هم دا ده چې دواړو ملکونو اوسنۍ مشکلات چې رامنځته شوی دی په تفاهم سره په ناستو سره خبرو لار نه حل شي. او تګ راتګ هغه کم ګیلي ګزاري چې هغه وباسي د خبرو لارې نه د راتلونکي دپاره خبرو دپاره زمینه برابره چې دواړه ملکونه وکولی شي دغه اوسنۍ مشکلات چې دواړو ملکونو په منځ کې بې اعتمادي رامنځته شوې ده د دپاره د حل لاره پیدا شي. دا د دواړو ملکونو په ګټه ده.
که څه هم په زلو نشته ستونزې او له یو بل څخه ګیلې د دواړو هیوادونو ترمنځ مطرح شوي، خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وروستیو پر لپسې حملو وروسته چې افغان حکومت یې د غچ اخیستلو ژمنه کړې، دا لومړی ځل دی چې پاکستان بیا د خبرو تابع نیولې. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د یوسف زدران راپور مو واورېده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې په مشرۍ پاکستاني پلاوی کابل ته راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په همدې موضوع یوسف خان زدران په پاکستان کې له یوه پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړې.
د شرایطو کې پاکستان د امریکایانو تر فشار لاندې دي، موقع او فرصت او وخت ضرورت لري. د وخت پیدا کولو لپاره تلاش کوي چې د افغانستان سره مذاکره وکړي په دوه توګه. بل تلاش کوي چې اول د امکانات پیدا کړي چې د روسیه او چین سره یو بلاک د امریکایانو په ضد په دې منطقه کې جوړ کړي. دغه فرصت به ولري، اوس فرصت زیات تنگ دی، یعنی کم دی. دغه بلاک به جوړ نسو وروسته افغانستان ته وایي چې موږ په دې باره کې تلاش کوو، کوشش کوو، همه جانبه تلاش کوو چې تاسو سره همکاري وکړي. بل طرف هم دا چې کوشش کوي چې افغانستان ته وایي چې باید موږ او تاسو یو دهلیز مشترک ته اطلاعات په خپل منځو کې جوړ کړو چې تاسو اطلاعات موږ ته شریک کړئ، موږ تاسو ته شریک کړو. په دې باره چې صداقت وي یا نه وي بل خبر ده. زه باور لرم چې دغه سفر اجالتاً ده فرصت ده ایجاده اولو ده پاره ده وقت لسرولو ده پاره پاکستانیان که نه عملاً چی ده افغانستان پگتی.
خب بالاخره ده سونزو حل سنگه پیدا که دلشی ده خبری اتری یو حل نده، یعنی تاسو ولی دادمن نه ده پاکستان تیرو تجربو او کرن تا پکتو تاسو ده دو خبر نتیجو تا دادمن نه کنه، چه شی تاسو تا داد ندر که بی؟
زبل ناره تی پشناده هم لما نظر داده چی امریکا حق قدرت چی پدی منطقه که لری ده توان لری چی ده مازلال کی. بهترین لاره دا ده چې امریکا په خپلو فشارو باندې یوازې په شعار باندې تکینه که عملا پر پاکستان باندې عملا امنیتی، اقتصادي، سیاسي فشار وارد شي. دغه اسناد چې حکومت افغانستان لري، دغه اسناد د پاکستان د مداخله لپاره دی په ملل متحد شورا امنیت باندې مطرح کی، شریک کی. دغه فشار باعث کیږي چې پاکستان بالاخره د ګام پورته کړي د تفاهم لپاره. تر هغه وخت چې پوری فشار نه وي، پخوانۍ تجربه موږ ته داسې ښیي چې پاکستان وخت به تیروي د دې لپاره چې ځان د دې فشار نه خلاص کړي.
په داسې حال کې چې په کابل کې میش پاکستان سفارت ویلي دي چې دا سفر له پخوا طی شوی و او باید شوی وای، افغان حکومت بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له موږ سره په خبرو کې ویلي چې په وروستیو خونړیو حملو به هم په دې اړه بحث کیږي او هغه سفر چې افغان چارواکو اسلام آباد ته درلودل د هغه په تړاو نتیجو به هم خبرې کیږي. دغه خبرې وروستۍ خونړۍ حملې او د دې تر څنګ شواهد له پاکستان سره شریک شوي څومره جدي د بحث وړ دي چې یو ځل بیا دلته مطرح شي؟
سوره زمخ کی اگه حملی، اگه جنایت، اگه امطاری حملی چې زیاد زیاد په کابل کې وسو، تاسو معلوم ده چې حکومت افغانستان در فشار لاندې دی، یعنی د اذهان عامه تر فشار لاندې دی. حکومت افغانستان مجبور دی لپاره چې د اذهان عامه فشار یو نو کې کم کې مجبور دی وای چې نوغه یات پاکستان سره له پاکستان هیات بدلته براشي. اما پاکستانیان زما باور ده چې خپل ستراتیژي تغویې
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و لنډه خبرتیا وروسته اقتصادي خبرونه لرو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس د ازادي راډیو د کابل استودیو واصل به سال اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
او دا هم اقتصادي خبرونه. د مالی وزارت چارواکي وایي د افغانستان ملي بودجه د بودجې د نړیوال مشارکت سازمان لخوا د سیمې په کچه دوهمه شفافه بودجه وګڼل شوه. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مقام افغانستان ته د هیواد په ملي بودجه کې د شفافیت او اصلاحاتو پر بنسټ ورکړل شوی ده. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي د افغانستان د مالی وزیر د بودجې د نړیوال مشارکت سازمان دغه سروې په غونډه کې چې په دې وروستیو کې د نړیوال بانک په مرکزي دفتر امریکا کې ترسره شو، د نړۍ د نورو هیوادونو د وزیرانو سره ګډون درلود. د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغه سروې له مخې نیپال د بودجې د نړیوال مشارکت سازمان لخوا لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د فایدامي وزارت وایي د پراختیایي پروژو د سروې ډیزاین او تدارکاتي چارو مراحل پیل کړي دي. دغه وزارت ویان مهدی روحانی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د ژمي د فصل تر پای ته رسیدو پورې د پراختیایي پروژو یا د چارې پای ته ورسوي او په مختلفو ولایتونو کې عملی چارې پیل کړي. ښاغلی روحانی وایي په دغه پروژو کې د سړکونو جوړول، د اوسپنې پټلۍ او د لویو ولایتي سړکونو جوړول شامل دي. نوموړی وایي د دغه پروژو په پلي کېدو سره به ولسوالۍ له ولایتونو او مرکز او له همدې لارې به هیواد له سیمې سره وصل شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1,500 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کېږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او یا پولا، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 20 پولا، زر ایرانۍ تومنه 15 افغانۍ 10 پولا او زر پاکستانۍ کلدارې 602 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
د افغانستان مسایلو ته بیا هم راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. ملګرو ملتو ویلي شمالي کوریا داسې مالونه چې له دې هیواد څخه یې صادرات منع شوي یو شمېر هیوادونو ته استولي دي. اجمل ان دا موضوع څارلې او همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په دې مالو کې چې شمالي کوریا صادر کړي کوم شیان شامل دي او کوم هیوادونو ته استولي دي؟
څروان صاحب، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو رپورټ موندلې ده چې شمالي کوریا توانېدلې د بندیزونو سربیره ځینې داسې مواد چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې شمالي کوریا نشي صادرولی، د روسیې په شمول شاوخوا هیوادونو ته استولې دي. په رپورټ کې دا موندل شوې ده چې په 2018 میلادي کال کې شمالي کوریا چې له سختو بندیزونو سره مخ ده توانېدلې چې له دې صادراتو نه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دا رپورټ د فبروري په 2 نیټه یعنی پرون خپور شوی دی او امریکایي رسنیو لیدلی دی. دا وایي چې په دې مالونو کې د ډبرو سکاره، وسپنه، سټیل او ځینې نور مواد شامل دي. په رپورټ کې ویل شوی دی ټول هغه اموال چې د شمالي کوریا نه په صادراتو بندیز لګیدلی دی، شمالي کوریا توانېدلی چې په جالي پاڼو او د لارو په بدلولو باندې له هیواد نه بهر واستوي. هغه هیوادونه چې دا په ځانګړې توګه د ډبرو د سکرو جوپې ورته ورغلي دي، هغه روسیه ده، مالیزیا ده، چین ده، جنوبي کوریا ده او ویتنام ده. په دغه کې راغلي د ملګرو ملتونو په رپورټ کې چې شمالي کوریا د دې کار لپاره بیلابیل تکتیکونه کارولي دي، جالي کاغذونه یې جوړ کړي دي او په ځینو ځایونو کې ښودل کیږي چې هغه مالونه چې له شمالي کوریا نه صادر شوي دي اصلا په کاغذونو کې داسې ښودل کیږي چې چین یا روسیه یې صادرونکي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې موندل شوې ده چې شمالي کوریا د بندیزونو په دغه موده کې توانېدلې ده چې له سوریې سره د کیمیاوي وسلو په پروګرام کې یو ډول همکاري ولري او همدارنګه د برما پاوستا د لری واټن وشتون کې توغندیو یو پروګرام کې همکاري ولري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2014 او 2018 کال کې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو او همدارنګه د لری واټن وشتون کو توغندیو د پروګرام لپاره په دې هواد باندې پرله پسې بندیزونه ولګول او دا هواد منشوي دی چې یو لړ اموال بهرنوي هوادونو ته صادر کړي.
نو لدی مالی میشه چه ده شمالی کوریا موضوع به یو ځل بیا توده شي، ځکه چې مخکې د اتمي او توغندوي ازموینو په خاطر له نړۍ سره د شمالی کوریا اړیکې ترینګلې شوې او یو لوی جنجال په دې سیمه کې پیدا شو. اوس چې دا راپور څرګنده کړه، چې دغه هیواد په غیر قانوني ډول او په جعلي ډول نورو هیوادونو ته منشوي اموال صادر کړی دي، نو بیا به هم دا جنجال راپور ته شي که څنګه؟
په ځانګړې توګه بلې د تاسو د خبرې په تایید، په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات چې د شمالي کوریا په وروستیو اتومي ازموینو همدارنګه د لرې واټن ویشتونکو په توغندیو په پروګرام باندې غوسه دي او خپل ځان هم په خطر کې تر هیواده پورې ویني، هغوی به ډېر زیات عکس العمل وښيي، ځکه هغوی پرله پسې له چین، روسیې او نورو هیوادونو نه چې له شمالي کوریا سره راکړه ورکړه لري، غوښتي دي چې د شمالي کوریا سره د راکړه ورکړه پای ته ورسوي او همدارنګ په ځانګړې توګه هغه مواد چې بندیز پې لګېدلی د هغې صادراتو ته د هېڅ لار نه ورکوي، سو دا هېواد د اقتصادي فشار له کبله بالاخره اړ شي چې له خپل اتومي پروګرام لاس واخلي. نو دا ډېره ممکنه ده چې امریکایي چارواکي خصوصا د ټرمپ اداره به په دې اړه عکس العمل وښيي.
ډېره مننه اجمل.
کابل چاپ
آزادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به اجمل تورمان ته نوبت ورکړو چې تاسو ته ووایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو عملو په تړاو د پاکستان د لاس لرلو او په اړه یې د افغان چارواکو او خلکو د غوښتنو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان غوښتي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو د پټنځایونو د تړلو په برخه کې اقدام وکړي. په مطلب کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په ارګ کې کړي او ویلي چې افغان ملت او دولت د څرګند عمل غوښتونکي دي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی غنی د پاکستان دولت سره د ترهګرو او د هغوی د مرکزونو د لیستونو د شریکولو موضوع ته په اشاره ټینګار کړی چې د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی او هغه هیواد باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هغه لوړ پوړي افغان امنیتي پلاوي په حواله چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته تللی او لیکلي چې پاکستان په لومړي ځل په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په شتون او د هغه هیواد له خاورې پر افغانستان د حملو اعتراف کړی دی. هیواد په خپله سرمقاله کې د یاد پلاوي په حواله لیکي، پاکستانی چارواکو دا ژمنه کړې چې له دې وروسته به د تروریستانو د ځپلو او نښه کولو په هدف خپل استخباراتي اطلاعات هم د افغان کشفي او څارګرو ادارو سره شریک کړي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور افغانان تیرو ته په پام سره د پاکستان دغو ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، له پاکستان نه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وشي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په اړه د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره داسې معتبر اسناد شته چې ښیي دغه عملې په پاکستان کې د حقاني شبکې لخوا پلان شوي وي. نو د سرمقاله لیکونکي باور افغان حکومت باید دغه ترلاسه شوي اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري، چې په دې توګه د پاکستان مداخلې په نړیواله کچه محکومې او تر فشار لاندې ونیول شي.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانی پټه ده، azadiradio.com یا azadiradio.org. په فرانسې کې د یو شمېر افغانانو او ایریتریایانو ترمنځ له نښتې وروسته د دې کډوالو کمپ ته اضافي سرتیري استول شوي دي. د کالی په سرحدي ښار کې د پنځشنبه په ورځ په نخټو کې 22 کسان ټپیان شول او د فرانسې د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې شاید د دې کډوالو ترمنځ نورې نخټې هم وشي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د برتانیا پولیس ته نږدې د فرانسې کالی خارته نن اضافي پولیس واستول شول څو د کډوالو ترمنځ د نخټو مخه ونیسي. پرون په همدې ځای کې د افغان او ایریتریایي کډوالو ترمنځ په نخټو کې 22 کسان ټپیان شول. د نخټې اوس پای ته رسیدلی، خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې نخته خی بیا پیل شي. گرهارد کولم نن په کلی خار کې خبريالانو ته وویل د پولیسو دوه اضافي قطعه د خار ته استول شوي. کولم موبایل چې د تیر شپې په نښتو کې 15 کسان په ډزو ټپیان شوي دي. کولم قاچاقبران او جنایتکار بندونه د دې پیښې عاملانو بلل او ویل چې پولیس به پر ضد اقدامات وکړي.
On voit bien qu'on a atteint ce soir un degré avec une escalade.
وینو چې تشدد نن شپه آخري حد ته ورسید. دا مخ په زیاتېدو تشدد د کالی د خلکو او کډوالو لپاره قطعا د منلو وړ نه دی. موږ په خپل هیواد کې دې کارونو ته اجازه نشو ورکولی او پر ضد به هر هغه اقدام وکړو چې لازم
وي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې سیمه ایزو چارواکو په روان کال کې د انسانانو د قاچاق شپږ ډلې له مخکې له منځه وړي. په داسې حال کې چې په ټول 2018 کال کې د جنایتکارانو یوازې شل ډلې له منځه وړل شوي دي. ښاغلی کولم زیاته کړه چې د کډوالو ترمنځ پخوا هم انفرادي نښتې کېدې، خو د هغه په وینا ښکاري چې دا نښتې ورو ورو منظمه بڼه غوره کوي. د راپورونو له مخې د دې نښتو پر مهال له تودو وسلو کار اخیستل شوی او دا په کلی او شاوخوا سیمو کې د کډوالو ترمنځ د نښتو تر ټولو جدي پیښه وه. د کلی سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دا نښته په کمپ کې د غذایي موادو د ویش پر مهال د افغان او اریتریایي کډوالو ترمنځ وشوه او په ترڅ کې دواړو خواوو د کوتکونو او تیګو په وسیله پر یو بل حملې وکړې. دواړه لوري وروسته یو ځل بیا هغه مهال له یو بل سره ونښتل چې شاوخوا 200 اریتریایانو د کلی د کډوالو په پخواني کمپ کې نږدې 1.5 تنه افغانان کلابند کړل.
دینی آلمان باید په هیواد کې د روان جنگ په بندولو او د سولې پر راوستلو کې پوره ونډه واخلي چې تر اوسه د خبرخه د دوی خواره ده. دا خبره په کونړ کې دینی آلمانو په یو غونډه کې وکړه. په دې اړه نورحال کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپور کې وابري.
د کونړ والی وحید الله کلمزی په دینی عالمانو غږ وکړ چې باید په هیواد کې د روان جنگ د پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره په خپل ویناو کې خلکو ته پوره څرګند کړي چې وسنۍ جنگ په افغانانو تپل شوی او ناروا دی.
چې په افغانستان کې د وینو باران دی، سیلابونه د وینو روان دی، اور بل دی، دولمه و ډېر پر جوړېږي او مسؤلیت دی تر څو د منبر د لارې حقایق بیان کړم، د ټولنې ته نجات ورکړم. موږ په دې باندې باور لرو چې د یو حکومتي چارواکي د یو مسؤول تاثیر د خبرې په دې ټولنه کې دومره نه دی کتلی وي دیني عالم چې نو که دیني علما کرام حالاتو ته کتو د منبر د لارې وضاحت ورکړو په مسایلو کله تر ډېره به د دغه خوندېځۍ مخه نیول شوي وي، د صلحې دپاره د عملیت دپاره به لاره هواره.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت معین عبدالحکیم منیب وویل د افغانستان د یووالي دښمنان کوښښ کوي چې دلته د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات زیات کړي، څو یو متحد افغانستان لمنځه یوسي چې د قومي اختلافاتو بلشوي اورته لمن وهلو کې یو شمیر افغاني سیاسيون او چارواکي هم شریک دي.
اما اوس ور باندې ډېر زیاته سرمایه گذاري روانه ده، چې مذهبي تعصبات په افغانستان کې پیدا کیږي او دا قومی تعصبات په یو روج حالت ته رسیدلی دي. سیاستمداران هم پکې ښکېل دي، علما هم پکې ښکېل دي، دولتمندان هم پکې ښکېل دي. د دغو دواړو دسیسو په مقابل کې چې زموږ د هېواد د له منځه وړلو زهر دي دا دواړه.
منیب وویل دینی عالمان کولی شي چې دغه اختلافات له منځه یوسي او په دې وطن کې د ټولو قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته کړي.
او دغه توطیو په مقابل کې هر څوک مبارزه کولی شي، شک نشته. او علما کولی شي چې هغه د اسلام د مقدس دین په رڼا کې د مسلمانانو په وحدت باندې، د مسلمانانو په غټو غټو باندې خلکو ته توضیحات ورکړي.
دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان هم په علما او غږ وکړ چې د خپل یووالي سره کولی شي چې ولس متحد کړي او وسنۍ ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
چې علما متحد وي، ملګری وي، ولسونه ورسره ملګری وي، نو ملک د جوړېدو طرف ته روان دی. تاسو د کونړ خلکو تل دا ثابته کړي، ستاسو علما قابل د قدر دي، د کونړ ولسونه قابل د قدر دي، د کونړ ځوانان قابل د قدر دي، ژورنالستان قابل د قدر دي. یعنی تاسو تل نظام حمایه کړی دی، تاسو ته باید خلک په درنده سترګه باندې تل وګوري او کونړ څوک روسته ولایتونو کې رانه ولي، بلکې خطه وجه ورته وشي.
مولوی نجیب الله حقیر ویل په پاکستان کې د حکومت او مولایانو ترمنځ هم غږی موجوده ده. هلته یې علما راټول کړل او د خپل ملک د بقا د پاره فتوا ورکړه. په افغانستان کې علما شته، حکومت هم موجود دی، خو یو لوري هم داسې کوم اقدام ونه کړ چې دلته د روان نیابتي جنگ مخه ونیسي. په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. نن ورځ تر شنه اسمان لاندې خبرونه هم لرو. په دې خبرونه کې چې د افغانستان په وخت د ماسپښین له دو تر څلورو بجو وړاندې کیږي په دو جلا موضوعاتو بحث لرو. د په خبرونه موضوع به په فیسبوک کې واوري چې څه موضوع ده. هیله ده چې نظر پې څرګند کړئ. د فیسبوک پته درته شیم، facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم د دې سات لاند خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ پلاوی کابل ته ورسید. په دې هیات کې د پاکستان یو شمېر ملکي او نظامی استازي شامل دي چې نن به د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبرې وکړي. تمه ده چې د کابل امنیتي طرح سبا ولسمشر اشرف غنی ته وسپارل سي. پر دې طرح په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته کار سوی دی. د افغانستان د سیمه ییز خپلواکۍ ادارې رئیس عبدالمتین بیک د تخار له چارواکو غوښتي دي چې په دغه ولایت کې د یوې ځوانې ښځې د شکنجه کولو عملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. وروسته تر دې چې په ډله ییزو رسنیو کې د دې ښځې د وهلو ډبولو ویډیو خپره سوه، د تخار چارواکو تایید کړی چې دغه 22 کلنه ښځه له یو بل سړي سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور وهل سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوي چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري. د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت کانګرس ته نوی راپور سپارلی چې پکښې پر روسیې د بندیزونو د لګېدو غوښتنه سوې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د حکومت پولیس سندونه هم شامل دي چې شایي ورسره نړیوال اقتصاد اغیزمن سي. او امریکا د هغو 9 کسانو نیول کېدل غندلی چې په ایران کې د خپلو بشري حقونو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلې دي. ایراني پولیسو د فبروري پر لومړۍ نیټه ویلي وو چې دوی دغه 9 ښځې په دې تور نیولې چې د حجاب پر وړاندې اعتراضونو سره د سر پوړنې لرې کړي وو.
له دوه تر څلورو بجو په تشنه اسمان لاندې پروګرام کې په ښارونو کې پر امنیتي تدابیرو او په افغانستان کې له بادي او لمریز انرژي څخه د استفادې پر امکاناتو شکی شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زمو همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به وارو چې د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په مده نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوت کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فراه ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فراه ولایت مطبوعاتي دفتر د سې شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 8 کیلوګرامه کریستال یا شیشه یې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې ایران ته یې قاچاق کړي، د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسته کې د تلاشۍ پر مهال نیولی دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایرانیان له فراه څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. د کندهار ولایت د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه تریاک ونیول.
درې سوه شپږ پنځوس کیلو ګرامه تاریخ دا د کنساری د مصوبینو د پاسه په بولدک کې په دا کریټو په دا کڅوڼو سره ځای پر ځای کړی وه. کشمش په رقم یې اړوله. دا زموږ د ګزمې د کنساری ګزمې دا د پاکستان د افغانستان پر پوله پراته وه چې دوی تر لاسته ورغلي وه، دوی نیولې وه.
د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 80 ګرامه شیشه یا کریسټال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری قطې د برید پر مهال په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کمانډو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې راغلي چې د اووم کنډک کمانډو ځواکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطې پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلوګرامه چرس نیولي او بیا یې له منځه وړي دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 12 هغه کسان هم نیول شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونی ورسی په خداده چی د کابل ولایت د هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون 13 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په تیرو 2 ورځو کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې 14 کسان له 111 کیلوګرامه هیروینو، 323 کیلوګرامه تریاکو، 309 کیلوګرامه چرسو او 122 لیټره کیمیاوي مواد سره نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه د دې 13 کسانو څخه 2 تنه د حامد کرزي د هوایی ډګر کارکونکي ول چې غوښتل یې هند ته هیروین قاچاق کړي.
مسکا هوتک وچی د نشه موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای نوي اقدامات.
زه طالبان هم په غلست کې ورزیاتوم چې خپل عواید له نشه یي موادو څخه ترلاسه کړي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي.
د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علماو پر ونډه خبرې کوو.
مستاس نه غشتنه دا دا اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي.
د تریماډول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتي انیس سره مرکه لرو.
تریماډول کده شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي ترڅو د شخص درد آرامه کی. خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو موتات خاطر سره شریکو.
خدا د سبب بد عمل دي چې یعنی ات مسلمان د خدا په دې عمل نوخته کی. اعصاب خرابي، دل تنګي، په مال ازکه چاسونه مال لري او مال ورکه پاتې د عمل ځای پیدا کی.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لا یاد مباسي.
اکبر استاد داستان ملګری ولې ولارد د خونه ډوډۍ وخوړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و. څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پیژنم. ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای وایي چې وسلوال طالبان له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچ کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې په خپلو جنګي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې سی آی ای د امریکا له مالي ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخه یې ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هنازی وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای د هغو مالی سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزی ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشه یي موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ په ځانګړې توګه د امریکا د خزانې وزارت په همکارۍ هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په غلست کې ورزیاتوم چې خپل اوایت له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانې له وزارت سره په ګډه کار کوو چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي د بندیزونو لګولو تر څنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
په روان میلادي کال کې د نړیوالې مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خړ لیست څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپو مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسله والې ډلې له دریو بېلابېلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشه یي موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشوي توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګریز توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه لورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په اسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالو نه کار واخلي. درېیم مهمه چاره چې دوی کاروي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنی لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دی چې 80% کې یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالی ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي تر څو جنگي ډلو ته د نشه یي موادو له لارې د میلیونونو ډالرو د رسیدلو مخه ونیول شي.
عباد الله نانزی و چې د طالبانو د مالي سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اوروه. اوس د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني عالمانو پر ونډه خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دیني عالمانو غواړي چې د اسلام په رڼا کې د نشه یي موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیژي او پالیسی مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار او ولسوالۍ د دینی عالمانو په یوه ناسته کې وویل چې دینی علما کولی سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې دوی به د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله ناظر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دینی عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د نشه یي موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قایم وویل دینی علما کولای شي د اسلام پر رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
موږ تاسو نه غوښتنه دا د اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي. د همدې تریبیون نه شروع د جمعې په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصیحتونه خلک اوري او هر ځای اوري د دې په خلاف د دین د ځوانانو د رایستلو لپاره او د دې د ځوانانو د جلوګیری لپاره زموږ سره یو ځای اوسئ.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشه یي موادو پر ضد د دینی علماو پر ونډه ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جمعتونو او تکیه خانو له منبرونو څخه د نشه یي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت ورباندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دیني علما بیا وایي چې دوی تل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړی او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دیني عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی:
دغه مجلس له علماو سره دوی مفید او مؤثر مجلس ده. همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونو کې خپل رسالت ادا کړی او هغه چې خدای رسول ورته وایي او دوی زدي هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرس هم حرام دي، شراب هم حرام دي. راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسې عملي اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی حیدری: پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دیني علماو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک وچی له نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د علماو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نشه یي موادو په لړ کې د تریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. تریماډول هغه درمل دي چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متعده کیږي. دا چې تریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نور نشه یي موادو سره څه توپیر لري او پر امیدوار میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټرې فرشتې انیس سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې تریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
خپله تریماډول چې دی دا د اوپیو د خاندان نه دی، د مخدراتو نه، په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خود سرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی تریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار ټیسټ ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاد اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډیر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو دا نشي کولی چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کیږي، دا منځ ته پاسېدای نشي. کورنۍ کې ډیر زیات جنگ کوي، خپل ماشومانو ته، خپل ښځې ته رسېدای نشي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه یې پیدا کړي دي.
تریماډول په څه طریقو باندې کارول کیږي؟
خپل تریماډول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اغېستل کیږي. چې ما د دې تریماډول یو نمونه راوړې ده چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنگ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅیږي.
د شپه په آزاده خرڅیږي؟
قانوني یعنی څوک اجازه نه لري چې به د نسخینه دا خرڅ کی، خو په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅیږي. خلک هم دې لپاره په دې روغ دیږي او هر څوک خپل ازي خود سرانه اخلي.
د تریماډولو نشه د نورو مخدره موادو نشه سره څه توپیر لري؟
مورفین د تریاک نه نشه ضعیفتر ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې د انسان خفقۍ، انسان ته ډیپریشن پیدا کوي، خدا خلک په دې باندې نه پويږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کیږي، باید دې ته وایي چې دغه دوا چې دی دا احتیاط لري، او دا ځل د چې واغېسته کوشش وکړي چې پس له دینه دینه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خود سرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په تریماډول باندې روږدي کیږي؟
دا کده شي سو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کیږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد ښه آراموي. پس له دې نه چې دا نسخه قطع شوه، دا ځي بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډېر درانه کارونه کوي، دې دپاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه ښه شي، دا استفاده کوي. دا هغه دوا نورو ته هم توصیه کوي. همدا دی چې په ټولنه کې ډېر خلک په دې باندې هغه کیږي، تېنه استفاده کوي. دا ټول کېدای شي باعث د احتیاط شي.
د ټریمادولو د استعمال لنډمهاله زیانونه څه دي؟
ټریمادول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات یې تداوي دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کېږي تر څو د شخص درد آرامه کړي. خو بیا اوږدمهاله چې دی، دا بیا احتیاط رامنځته کوي چې اوږدمهاله هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کېږي. کله چې یو شخص دا په اوږدمهاله واخلي، مثلا په ورځ کې کدی دوه ټابلیټ اخیسته، دا درې کوي، څلور کوي، همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کېږي. دا بیا مجبوره دي چې د دې نه زیات واخلي. دا خپله په دماغ باندې تاثیر کوي، په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، یا تشویش، خفګان، خپل ځان باندې کنټرول نه لري، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي. همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښت پیدا کیږي، دا سم لیدلای نشي، او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي، او همداسې اشتهای خرابیږي. بل خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي.
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده؟ ماشومان طبعا نازک وي، مقاومت یې کم وي نسبتا لویان ته، پر دې باید د اغیزې څه وي؟
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه ټیټ سن کې باید هیڅ استفاده ونه شي. دینه څنګه چې ویلې، ماشومان وجود دا هضموي نه شي، نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده ونه شي.
پر امیدوارو ښځو د ټریمادول د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
حمله ښځو ته دا ورکول کیږي؟ نه، ورکول کیږم باید د متخصص د نظر لاندې ورکول کیږي. یو امیدوار خزه چې په دې باندې روغ دي، دا کولای شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري، چې کېدای شي دا تاثیرات فزیکی وسی او یا هم دماغی وسی. فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي، ګورو چې هغه سوی شکل لري، دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي، سن ډیر زیات جګ دی، مګم دا ورکه دی، در صحیح یادوي نشي. یو مورش د امیدواری په وخت کې دی داوان استفاده کوي. کله چې د ماشوم دنیا ته راځي، هغه هم معتاد دی.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوې کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري. وصل نشی مواد څخه د موتاجینو نړۍ ته ورزو او د موتاد خبري اورو. 15 دیرش کلن شراغا په ایران کې په تاریخ وخت تاسو، خو کله چې کور ته راري نو په پودو راخت تاسو او وصل وو کالو رئیس نشا کوي. دی وای چې په خوای دکان درلود، ولور ورته ویل چې یا به دکانداري پرېږدي او یا نشا. خدا چې شراغا کوم لار غوړه کړ او په ژوند کې کوم نه خوالو سره مخ شو. په دې اړه زموږ همکار محمد یاس تر نکته خپل کیسه کړې ده.
زه مخبل دولت پروان نوم یې شراغا دی، 15 کلنیم د دکان کار بارم و صابونم خل صابه ده. بدین شه زه پیران که آخته شلم کارم که و اوازی دیر ستری شلو دلتا بلاله که ده ده ما تا دست سیخ که چه تور چه رخد و تخوراش دلتا دفتر تتراشه دا چه ما ولد ماست و منتیه کلا ببرک اکرام والا عجب شایدی که ما یه عمل ندلسته بیخی منه پیجندل چه دا چه شایدی دا تریه کو و کلا مال تا نشه و کلا و کلا نچه رالم دلتا ده تقریبا یو کال میشه پدی پودر رو بوختم. ما دو روز یو گرم مصرف دلسته آقا تقریبا دو سام که دلی دو نیم سام که دلی خود رقم رقم دی دری ساو پوریم دی رو میرو تا که و یه عملو که یه دکان مروات دادی دکان کور کم فشارو بندی رو بوده. خدا دست یا بد عمل ده چه یعنی ایت مسلمان دی خدا پدی عمل ناخته که اصاب خرابی دلتنگی پا مال ازا که چه ارسونه مال بلر یا مال ور که بچه در عمل زای پیدا که ده وقت پر ما دیر باجی نور کردی دی عمل پزای چی ما مثلا در خلقو نینی فکری و کچی در سون زوره ور عمل ده تو بغار کچی ما بدن خونده بند آبار رو که و بگرهی وقتی چی پیسه بسیر و ورطلم ده پیسه بیده ما چه کل چی وقتی رو بانی پوشله که به یوه هفته و دو هفته بعد میکنی، دو هفته که دری هفته بعد میکنی، بیا میام سازمان پنجانجل نکوش ما نشیم مرورتا میزنگ وی سلد و سوابین کمی را کالی بیا مات سنیلی فکر رو کاش دوست چه دوستون بعد عمل تقریبا نه دو دیشتی دیش کلانی پا ما که هر تغییرات چه وخی روی وسطی عمل پیسونه خلاص مانزه نه وخی ده امان نه وخی ده صورت نه وخی ده مری جواندی نه وخی ده ما ده وخی واده وه زه نا وقت آور اقلم دلتا ده ما خسر ده که ده وقتم درا تک ده او ده ما ست ده ده ستا چه ما لاس واچه وه نفکر رو که بدا سر میپسو که وه چه درسنی ایت زایت نشلیت لی واده ای که مده ای که جوانده ای از چهت سونه غط مشکلو داری باید دا پیدا که ارزا که چه همه خوزایی که ناستی یعنی نزدیکترین کستی مری نشتید لی بابا مری تا یدانه ید خاکی ید خسر مری تا لانر ده
زهر و کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سید چې اکبر یو موټر چلون کی دی، د دلارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخوري او بیا به ځي. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي نو ناببره پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې دا ځای محاصره کړ او اصل کې څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا تام ستړی مشی.
خیر اوسې، قربان دې شم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالی ده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي؟
استاذه ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما مانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا مانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاده، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قومندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس ور وړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قومندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قومندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قومندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دې خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب، تاله شیمه کیسه بده
خواه نه دست شیدی تا خویل چرس را سره نشته او گره طول بالا پوش دل چرس رو ڈاک دی
کماندار سیب ما خوشه کسیب زبی گنایم
تو یا مجرمی چنگ دی خوشه کم دا هر او رس چی موترون تاکر کیگی او یا چپا کیگی دا اکثر و علت دادی چی موتروانان نشایان دی او نشای مواد تاسو ورکوی
کماندار سیب زه خود دی هوټل مزدوریم دی هوټل خاوند را ته ویلی دی چې موټروانانو ته چرس ورکوه او چرس هم دی هوټل دی خاوند دی سیب
نو دی هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي بس ته به یې کوې دی هوټل خاوند چیرته دی
سیب هغه نه دی راغلی نن
نور چرس چیرې دی
نور چرس نشته سیب
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دی که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي
صاحب په دغه پسخانه کې دي وی ګورې زه غریب سړی یم صاحب ما خوشه کوي
اوهو دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی هلکه راشه دا سړی ونیسه لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه
سمه ده قمندان صاحب
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د غوړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.